السلام علیکم د اتو بجو په دې خبرونه کې یو ور بیا ستاسو ملتیا کوو خبرونه په خبرونو پیلوو د افغان جاپان روختون مشر زلمی رشتین وای د روختیا نړیوال سازمان ورسره د 15 میاشتو لپاره د مالی ملاتړ تړون لاسلیک کړي او د دې ستونزې ورسره تر ډیره هوارې سوي مخکې راپورونه و چې د افغان جاپان روختون د مالی ملاتړ د نشټوالي له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی د شغل رشتین په خبره دغه تړون پر اساس د افغان جاپان روختون د ډاکټرانو او کارکونکو معاشونه او نورې اړتیاوې اجرا کیږي دغه روختون کې تر ډیره په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو درملنه کیږي په سالنګونو کی یو ټرافیکی پېښه درې کسان مړ کړي دي د بختر دولتي اجانس په حواله د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبد الله عبید پرون ورته ویلي چې یو لوی بارون کی موټر د چپکې دوه پر وخت یو مسافر وړون کی سره چډول موټر لاندې کړي دي په پېښه کې د مسافر وړون کی موټر درې سورلې مړې سوي او موټر یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی د پاکستان د حکومت کابینې اعلان وکړ چې عمران خان نور د دغه هیواد صدر اعظم نه دی دا خبره د کابینې دفتر یک شنبه په ویلامه کې کړې ده علت یې دا شو ولې چې ولسمشر عارف علوی د عمران خان په غوښتنه د پاکستان پارلمان پرون منحل یا ړنګ کړ په بیان کې زیاته شوې چې د اساسي قانون له مخې د پارلمان تر منحل کېدو وروسته صدر اعظم هم له خپلې دندې لرې کیږي عمران خان له ولسمشر د پارلمان د منحل کېدو غوښتنه د مخالفو ګوندونو د عدم اعتماد د رایې په غبرګون کې کړې وه د پاکستان سترې محکمې ویلي چې د پارلمان د ړنګېدو د دلایلو په اړه نن استماعیه غونډه کوي په اوکران کې د سلګونو مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکران چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه څېړنه کوي د خبرو سویو تصویرو له مخې له ځینو موندل سویو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل سوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې سوي د رویټرز خبري اجنس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکران پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحې ووتل دغه مړي کیف ته نږدې په پرتو شارګوټو کې موندل سوي پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت اوړي خو روسیې تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی وروسته له هغې چې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهرا په پرنیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه هغه تېره شپه د خپلو ملاتړو مننه وکړه هغه دغه بریا د اپوزیسون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي دا د دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کال یې پر هنګري واکمني کړې یو لوی چیلنج ګڼل کېدی د ټاکنو کمیټي ویلي د لمړنیو نتایجو له مخې پیډیز ګوند د پرونیو عمومي ټاکنو 55% رای ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا اتلولۍ جام د غوروي پړاو لپاره نن د قرغیزستان پلازمینه بشکیک ته ځي د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي رادیو ته ویل چې د آسیایي جام د غوروي سیالۍ چهار شنبه پیلېږي او افغانستان خپله لومړۍ لوبه را روانه شنبه له تاجکستان سره کوي افغانستان په خپل ګروپ کې د تاجکستان تر څنګ له ازبکستان او نیپال سره هم د فوټسال لوبه کوي د فوټسال آسیایي لوبې دوی میاشتې وروسته د کویت په کوربتوب ترسره کیږي دا ته بجو په دې خبرونه کې د دوه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ نیوزیلند د افغانستان له بې وزلو بزګرو سره د اصلاحي تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي کاروانګر څه وایي
تاسو کوم دې اصلاحي تخم دې مرزونه نه کوي
په کندوز کې د قرقل بازار سوړ څه وایي
اوس دا بازارونه پروازونه بین المللي بنشوي دي اوس په 500 روپیه هم څوک نه اخلي
د هندستان او ترکمنستان ولسمشرانو د ټاپي پروژې د امنیت پر تامین ټینګار وکړ
هندي رسنیو راپور ورکړی چې کاغلی ګویند وړاندیز کړی چې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو اړوند مسایل د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې تر بحث لاندې ونیسي
د نجونو پر تعلیم د طالبانو پر محدودیت هم په دې خبرونه کې تفصیلي راپور خپرو
اسلام موږ ته اجازه راکړی نو طالبان ولی غواړي زموږ راتلونکي تیار کړي
ایران د سینما شیزنه لوبغاړو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي دورونو پرده پورته کړه د ورکو اجزانه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې درا پورونو برخه ته ورځو نیوزیلند د افغانستان له بې وزلو کاروانګرو سره د اصلاحي تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي دا خبره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یوه اعلامیه کې پرون کړې ده سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل
د نیوزیلند د 2 میلیون ډالرو په مرستې بعد ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په دې وتوانیږي چې په ننګرهار، کندوز، پروان او میدان وردګ ولایتونو کې 15,000 بزګرو سره مرسته وکړي. په مرستو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او نقد پیسې شامل دي. دا معلومات د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې ادارې FAO په یوې پرونی اعلامیه کې راغلي. د FAO د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارد په حواله راغلی چې په دې اساس وخت کې افغانانو سره د بیړنیو مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د نیوزیلند له لومړنۍ مرستې هرکلی کوي. د ښاغلي ترینچارد په خبره کروندګر به د نیوزیلند په دې مرستې سره ښه کیفیت لرونکي تخم په واک کې ولري او سږ کال به ډیر حاصلات ټول کړي. د عبدالمنان په نوم د ننګرهار د کوس کونړ ولسوالۍ یو بزګر چې مخکې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې لخوا اصلاح شوي غنم ترلاسه کړي وایي
ډېر راضي چې سرخې نه دی کړې بل مراد نه دی کړې په دغه معنی راضي چې ډېر صفا تخم دی اصلاح شوی تخم دی مرضونه نه کوي په دې معنی موږ خوښمن یو په دې معنی موږ ډېر تخم نه ډېر خوشحاله دا 15 کیلو اچو موږ ته ډېره ښایسته نتیجه راکړي او ډېر ښه امید ورته لرو او هیله ورته لرو چې انشاءالله چې بیا به جریب سل
ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو د ادارې د اعلامیې له مخې د نیوزیلند له مرستو به شاوخوا 9,000 بزګرو ته د 150 امریکایي ډالرو په ارزښت اصلاح شوي غنم ورکول کېږي چې په سختو ځمکو کې هم د ښه حاصل تمه ترې کېږي. پاتې شاوخوا 40,000 کسانو ته $100 تنخواه ورکول کېږي چې په وړو او مهمو کلیوالي کرنیزو پروژو کې کار وکړي. نیوزیلند داسې وخت له افغان بېوزلو بزګرو سره د مرستې لپاره رامخته شوی چې وچکالیو د افغانستان په اکثرو سیمو کې تیر کلونه فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دی پاتې. ملګرو ملتو اټکل کړی چې که د افغانستان له بېوزلو خلکو سره بیړنې مرستې ونه شي نو دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته شي.
ومردل چې نیوزیلند د افغانستان له بېوزلو بزګرو سره د اصلاح شویو تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو صادرات 90% کم شوي دي. په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمیدو له کبله د قرقل پوستکو بیې او صادرات راکم شوي دي. نور حل په دې راپور کې
قرقل یو ډول پوسونه دي چې لږه دو سره سم حلالېږي او پوستکی تری وستل کیږي. دغه پوستکی زکه لورو ژر وستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړی کرخه خراب نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنوي بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال 90% کاهش یافته است.
د قرقل پوستکو په صادراتو کې 20% کمواله راغلی دی. په خو د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانۍ پورې قیمت ترلود خو سش کال په 300 او 500 پلورل کېږي ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه شوې ده.
عبدالباقي زاخل چې له 30 کالو رئیس د قرقل پوستکو سوداګري کوي د هموي د قرقل پوستکو کاروبار پکې شوی دی.
پنځه کال درې کاله مخکې په 2,500 روپۍ یو پوست دلته خرڅېده پلورل دی. اوس یې دغه بازارونه پروازونه بین المللي بند شوي دي او اوس په 1,500 روپۍ هم څوک نه اخلي. دا خلکو نقصان کې شو. زه خپله شخصاً زه 3,000 پوسته مې په شبرغان کې پراته دي. بازار نه لري بس په تاوان کې یم.
په ورته مهال کې د کندوز یو شمیر مالداران هم وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ وو نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د دشترشي ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله زادوی راډیو ته وویل
موږ دا قرقل پوستونه دا دوه کاله کېږي چې دا شر دي موږ نه دي حلال کړي. کومې قرقلۍ مېږې چې دي موږ ټول کرغ مژونه ورېله کړي دي د نه خرڅونګ دپاره. دا بازارو ته چې راو څوک یا 300 یا 200 دا زموږ د پوست بیه ده. یو پاو چاوې هم نه کېږي.
په ورته وخت کې د قرقل خولوی ګندونکو نصیر احمد وای چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولوی پیرودونکو هم کم شوې دي.
پوت قرقل ودونه او پوت قرقل چې کی به حساب کلاس ما جوړ یا کی بخش تجارتی داره.
خو مشت زیات شمیر متبرو خلکو د قرقل خولوی د جوړولو فرمایشونه راکول خو د هر کال په تیریدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کمواله راځي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولوی نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د وروي حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي چې چیرې مالداران د قرقل وروي حلالولو ته دامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د هندستان او ترکمنستان ولسمشرانو له افغانستان سره پر همکاري او د ټاپي پروژې د امنیت پر تامین ټینګار وکړ. د هندستان ولسمشر رام ناتھ کووند د اونۍ په سر کې ترکمنستان ته تللی وو او هلته پر دواړخیزو مسایلو دغه راز د افغانستان پر روان وضعیت له خپل سیال سره خبرې کړې دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
هندي چارواکو ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې د ګازو د انتقال د یوې لویې پروژې ټاپي لپاره حیاتي ارزښت لري. د هند ولسمشر رام ناتھ کووند دا خبره له خپل ترکمنستاني سیال سردار بیرتي محمدوف سره په اشقابات کې په یوه رسمي لیدنه کې کړې. هندي رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلي کووند وړاندیز کړی چې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو اړوند مسایل دي د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې تر بحث لاندې ونیسي. اخوا د هند اے این آی خبری اژانس په ترکمنستان کې د هندستان له سفیر ویندو پانیر څخه د هندستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د لیدنې جزئیات پوښتلي. هغه داسې جواب ورکړه:
بھارت اور ترکمنستان کے انٹرسٹ
هند او ترکمنستان ګډې ګټې په افغانستان کې دي. له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره مهمه ده. دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې په ځانګړي توګه د امنیت په برخه کې پر همکاري هوکړه کړې ده، ځکه ټاپي پایپ لاین او نور ټول مسایل په دې برخه پورې تړلي دي. د ترکمنستان او هندستان ولسمشرانو داسې وخت د ټاپي پروژې د امنیت د نیولو په لارو چارو باندې خبرې کړي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د آسیا پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د تمویل چارې ودرولې. علت یې دا راوړ چې طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. اخوا د طالبانو حکومت به هیله ښودلې چې ژر به د ټاپي پروژې عملي چارې پیل شي. ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتر اوږده ده، له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 3.3 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان، د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي.
د هندستان ولسمشر رام ناتھ کووند په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي، د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هېواد کې د اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو په اړه اندېښمن دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
ورست تربلی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتې دودي. تازه د هند جمهور رئیس رام ناتھ کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل:
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هېوادونه تبن په دې هېواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتنی پراخ بنسټه حکومت جوړول، له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند د افغانستان په چارو کې یو له مهمو هېوادونو شمیرل کیږي. هغه هېواد چې واکته د طالبانو له بیاځلې رسېدو وروسته یې هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیز یې ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی، خو باید پر وړاندې یې لزغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل که له افغانستان سره مرسته ونه شي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو وړاندې یې ویلي وو وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او حکومت یې هم ټول ګډونه دی. واکته د طالبانو له بیاځلې رسېدو راهیسې اووه نیمې میاشتې تېرېږي، خو حکومت یې هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تېره اونۍ په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث یې ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هېڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پورزګن کې د فوتبال روجي جام سیالي پایل سوی. دغه تورنمنت په څلورو ګروپونو کې پر مخ ځي او دیار لوسو لوبډلو په کې ګډون کړي چې د روجي تر پایه به دا تورنمنت دوام کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون لري خوشاله دي.
د روجی جام په نوم د سیالي تیر شپه په ترینکوټ شار کې د پټي په پریکولو په
د جام د ابتتاه مبارکي د روزګان ولایت ټول پټپلرانو ته وایم.
ننداری ته د طالبانو په ګډون ګڼ شمیر کسان راغلي وو، خو د لوبو د پیل سره سم سش کاله د موسیقي پر ځای د جې جام سره ترانې ژغېدلې. او د لوبغالي د رونا کولو د فاره هغه په خواني ټک ټک یا هم د جرندی ماشين چالاندي او لوبغاړي ته رونا پر برابر کړی ده. د اورزګان ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس میرزا محمد امیرزی د یادو لوبو په اړه داسې معلومات ورکړل.
دا ټورنمنت په څلور ګروپونو کې رانغښتل شوی دی چې په مجموعي کې دیارلس لوبډلو ګډون پکې کړی دی چې د دې لوبډلو څخه ځینې لوبډلو دوی لوبډلې ورکړي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی و خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې تماشاچان او لوبغاړي دي د لوبي اصول مراد کړي. لډلې مصطفی وویل
نو د ټولو تماشاچانو نه کچېری بازی شروع وي، د بازی په جریان کې باید میدان ته داخل نسی او د ټولو ورزشکارانو نه هله دا ده چې د ترازو پکات هغه وخت کې راو نو ډیره پورین تنګي او بغیر کومه بد اخلاقی نه باید بازی سره ورسو.
په ورته وخت کې هغه کسان چې ننداری ته راغلي و هم زیات خوشاله دي، وای بیکار دي او په دې سر بشپاور باندې شتيريږي.
مې زبېده دا ډېر پښادي وته ته وغه ځکه سر تر هغه دی بده دلته
نانم باز محمد دل دل پټبال تر هغه چې منه مش ډېر ورته خوشاله شه د پټبال شه په خوشاله دي.
دا په سیال کې د چې کیر کلونه هم په دغه ولایت کې د روجی جام په نوم سیالي د شپې له خوا په یدلې.
ویوا لا لیبرتا
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سم د سیمی په اړه د ایران د سینما شیزن استورو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي ځورونو او زور زیاتیو پرده پورته کړه. څه باندې درې سوه شیزن سینماګرو په یوه اعلامیه کې د جنسي ځورونو او باجګیریو د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. صفی الله ستانکزی ورباندې راپور جوړ کړی.
د ایران لزګونه فلمی ستوري او د فلم د تولیدي کمپنیو خزینه کارکونکو د جنسي زورونې او باجګيري د افشا له کمپاین ملاتړ کړی دی. دا کمپاین چې پکې تر 300 زیات خزو ګډون کړي او خپل نمونه ورکړي د زهم یا میټو په نوم له څو ورځو راهیسې مخته روان دی. دوی ادعا کړي چې د ایران د سینما په صنعت کې ځینې واکمن کسان په دې لټه کې وي چې خپل موقف نه په استفادې خزي تهدید کړي یا ان جنسي زور زیاتۍ ورسره وکړي. سینماګر او خزو په خپل اعلامیه کې چې د ترانه علي دوستي، هادیه تهرانی، پریناز ایزدیار او ګڼو نورو مشهور فلمي ستورو لخوا لاسلیک شوی غوښتي چې تاوتریخوالي دغه سیستماتیک اعمال باید پای ته ورسیږي او تر څنګ سرغړونکي او تیری کوونکي باید له جدي او قانوني چلند سره مخ شي. د خزینه فلمي ستورو او کارکونکو د جنسي زورونې د ملاتړي کمپاین او پاڼې چلوونکي شقایق نوروزی د آزاد اروپا فردا رادیو ته په دی اړه وویل
لکه څنګه چې په بیانیه کې هم ورته اشاره شوی سو واره د جنسي باجګيري خبره یاده شوی چې د جنسي تاوتریخوالي یو پیچلې بنه ده. په اعلامیه کې د هم راغلی وو چې د ماشونو په يرغمل نیولو سره د ښځو کار او امنیت کوخل کیږي نو د مسلې په سینما کې یو پیچلې بنه خپل کړې ده.
د ایرانی سینماګرو خزو لخوا داسې وخت د سیستماتیکو زورونو او جنسي تاوتریخوالو شکایتونه ثبتیږي چې د ایران د رژیم له ګڼو محدودیتونو سره سره لزګونه خزي په فلمونو او سریالونو کې کار کوي. ګڼو جایزې هم ګټلې. د اصغر فرهادي پلارخونه د پلورونکو افروشنده فلم چې ترانه علي دوستي پکې لوبیدلې 2018 کال د اوسکار د غیر انګلیسي فلمونو لومړی جایزه وګټله.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي. پر روانو لاسو دقیقو کې د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه د برخه تموز اسد الله لودین هر کله کوم. دلته به ووري چې د انجونو د خوانځیو بند دروازې ورسترلې د دوی اندېښنې زیاتوي. یو شمیر دغه زده کوونکې وایي طالبان ورسره سیاسي چلند کوي. دوی وایي دوه کال کېږي چې لزده کړو به برخه دي مخکې د کورونا وایروس لقبل او اوس طالبان دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د انجونو خوانځي نه دي تړلې بلکې زندولې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سکل انجنیرو زکونکو د نوې خوانیس کال د زنګ د کړنګېدو پر ځای د خوانځیو د دروازو د بندېدو او لزداکرو د بیبرخې کېدو د ګواښ خبر واورید. بهاره د سلګونو هوز د کونکو لړلې ده چې له خوانځي د فرغېدو او پهنتون ته د تلو هیله درلوده. هغه دوه کاله مخکې د کابل ښار د روښاني لیسې د یو لسم ټولګي زده کونکو چې د کورونا وایروس په خپرېدو سره د سلګونو نورو زده کونکو په شان د درسونو له دوامه پاتیسوا. بهارا وایي د کرونا وایروس په کمیدو سره سکل د خوانځي پیل ته ډیره هیله مند وه، خو خبره یې طالبانو د نجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې وتړلې.
په زرو هیلو خوانځی ته ولاړو، خو له بده مرغه طالبانو د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو په تلونو د راتلونکي ځوان نسل په ځانګړې توګه زموږ انجونو راتلونکي ته یې نه جبرانیدونکي ضربه ووهله. طالبانو نه باید زموږ راتلونکي تیاره کړي. دوی دې پوه شي دا هیواد د ښځو له حضور پرته نه جوړیږي. اسلام موږ ته اجازه راکړی، نو طالبان ولې غواړي زموږ راتلونکي تیاره کړي؟
نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ټاکل سوی وه چې سږکال د کابل ښار په مریم لیسا کې دولسم ټولګی ووایي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل شوې.
لسم ټولګي کې وم چې کرونا ویروس خپور شو. له هغه وروسته دوه کاله بې برخلیکه پاتې شو. سه کال مې غوښتل ښوونځي ته ولاړه شم. ډېرې هیلې مې درلودې، خو طالبانو زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. زموږ هیلې یې واخیستې. دا یو نه جبرانیدونکی زیان زموږ ځوان نسل په ځانګړې ډول موږ نجونو ته دی. نړۍ باید زموږ د هیلو پر وړاندې غلی پاتې نه شي.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغو انجونو زده کوونکو د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د انجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع د اسلامي امارت د مشرتابه په صلاحیتونو کې ده. هر وخت د اسلامي امارت مشرتابه حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتووالی لري او پوره امادګي لري چې په هماغه ورځ د هیواد د انجونو ټول مکاتب له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانستل سي.
طالبانو د روان حمل میاستې په دویمه په سړو سیمو کې د خوانځیو کال له پایل سره د منځنۍ او لیسې دورې نجونو زده کوونکو خوانځیو ته پرتک د بیا بندیز اعلان وکړ. د طالبانو دې پریکړې د ډېری نجونو زده کوونکو له سترګو اوښکې تویې کړې او په کابل ښار کې یو شمېر نجونو زده کوونکو له دې عمله په اعتراض لاس پورې کړ. اوس نږدې دوه اونۍ کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو دې پریکړې په کور دننه او په والا کچ خبرګونونه راپارولې دي. له دې عمله مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو بیان کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو د خوانځیو د بندېدو لامل دا ښودلی و چې د خوانځي لباس د اسلامي شریعت سنت او د افغانستان د فرهنګ خلاف دی. خو انجونو زده کوونکي وایي د دوی د خوانځي جامې توري او ټیکرای سپین دی، ساده دی او هیڅ ستونزه نه لري او نه هم په اسلامي شریعت کې د انجونو زده کړو لباس لپاره کوم رنګ مشخص شوی، بلکې د دوی خبره اسلام د ښځو او نارینه وو پر تعلیم ټینګار کړی دی. دوی د طالبانو د پریکړه سیاسي چلند او لنړیوالو هیوادونو باج اخیستل بولی، هغه څه چې طالبان یې ردوي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکراروو: 00422114315. دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلس.
د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی دی. د دغه ولایتونو له ډلې هم یو کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی او ورسره سم زرګونه بیکار خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروف دي. دغه چاره داسې مهال ترسره کیږي چې تازه د طالبانو مشرتابه یو فرمان ورکه او په هغه کې له ټولو خلکو وغوښتل چې د نشه یي توکو کرکیله بند کړي، کنه قانوني چلند به ورسره کیږي.
د کندهار د جړې ولسوالۍ دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډېره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږ کال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړې ولسوالۍ کې پر خپله 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلی وایي، سږ کال به ښه ګټه وکړي ځکه د تریاکو بیل وړي دي. کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره به خو اوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولسو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمېر آن د نورو ګاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یعنی چې موږ د شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وو خو بیکاری دي، د نصر په خواري نه پیدا کېږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی چې موږ د شپږ اووه میاشتې موږ دغه ته خوشحاله وو چې خدای پاک چې دانې شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نو د ځوانان هغه ګرځ راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم، نو هلته ولا بیکاری وي. نو اوس دلته رالو، اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریکه چې دا په دغو کې را رسیږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړیو اوو میاشتو کې د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه درلودل، چې له امله د تریاکو بیې ورځ تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوزې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کیږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نسته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه
ازادي راډیو ته زدا پیغام دی زما چې د هلمند ولایت اجدم خان او رسوالي اسني اړیکه کې وجه ده چې دغه د دغه طالبان چې دغه تاریخ بند کې مزبانه مسترزر کشران ټول په دې نشو باندې رسوله وسلام. السلام علیکم، کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ میاشت نیولې ده. د ټولو کندهاران او خلسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو کندهاریانو او کندهارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه در ریډیو ز کارکونکو څخه ډیره ډیره مننه کوم. خوشاله دی وسی انشه دی وسی او روجر عزیز دا دروجی نیم ثواب ز در ریډیو د کارکونکو نیم ثواب ور بخښم چې دا زما شي شریعت اعلانات ورکی. زما انټرنیټ نه لرم، زما یو به یم په خاص یو پینوسی جمع کوم، هغه ما ستاسو سره تماس نیولې او زه ډېر ډېر رادیو تعقیبوم او زه ډېر خوشحاله یم چې ستاسو سره زه په تماس کې سم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234 8.
لا اسد الله لودین مننه چې د خبرونه تر دې شی به ستاسو سره وو. مخکې تر دې چې نور مسایل ته مخ کړو، د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا